سلامونه په افغانستان کې وخت د مازدیګر 4 بجې شوې دا خبري ټولګه ز فرشته سحق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو پایل کوو د دې سات خبرونو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختونې ټپي کولو او زورونی راپورونه ورکول شوې دي په جینوا کې د اوچاویان جینس لیر کا پرونه جمعه په یو کانفرنس کې وویل په 2023 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوې دي هغه د نړۍ په سطح د وژل ویو بشری کارکونکو شمیر تر 201 اتیازیات یاد کړی دي چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی د اوچاویان وای دا غزه ها خو هم بشری کارکونکو ته خطرونه پیښتي چې په افغانستان کې د کانګو جمهوریت جنوبی سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاف جوبلولو زورونه او امدینی ولو پیښې زیات دي د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان په لړم میاشت کې د افغانستان کې د روغتیا پالانو له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخامخ دي تر دې مخکې ځینو نړیوالو بنسټونو شکایت کړي چې طالبان په افغانستان کې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکی پیښو کې د خزو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوې دی بختر دولتي ایجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکی پیښې پرون جمعه جوزجان ته پر لوی لار او په پښتون کوټ ولسوالۍ کې شوې دي د دغه پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي خودل شوې ده د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکی پیښو اصلي لامل دی افغانستان ته ایران او پاکستان یو سلو یو څلوي کورنۍ د سنیدو خبر ورکړل شوی دی بختر دولتي ایجنس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وای چې پرون د ترخم لارې یو وشت کورنۍ د کندهار د سپین بول د کلارې 44 د نیمروز د وریخم په لارې 950 او د هرات د اسلام کلا لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور می ایجنسی چارواکی وی هلته د شویا او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لک تر لک 25 کسان وژل شوې دي د کور ممبرستیال کمشنر جاوید عالم اسید پرون نو وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوې او بیا نور سیمو ته وغځیده نو موري ویلي چې په دې نه خطو کې تر وسه دواړو خواو ته مرګ جوړ لوخته ده چارواکو تر وسه د 25 کسانو مړینه ته کړي خوني دی ویلي چې په دوی کې څو تنه یشو یو څو تنه سنیان دي مرستيال کمشنر جاوید عالم مسجد ویلي شخړه ناڅاپه پیل شو او د سیمه حالت دومره خراب دی چې له انتظامی چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل نشته د فلسطیني رسنیو د پرونی او راپورونو لمخه په غزه خار کې د اسرائیل تر یوې حمله وروسته پوجل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي وفا خبري ایجنس په تازه حمله کې د وژل شو شمیر اته یاد کړی دی ایجنس وایي د خزي خار په شمالي ولسوالۍ شجایا کې پر یو کور هم په حمله کې خلکو ته مرګ جوړ لوخته ده د غیټلات په بي پري ډول نشي تایید کولای په همدې حال کې د اسرائیل پوز ویلي چې دغه حمله اید اوی سیړي وفا خبری ایجنس راپور ورکړی چې د غزې ترنګ په نورو برخو کې هم د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې خلکو ته مرګ جوړ لوخته ده د اروپای پارلمان مشر روبرتا متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشري تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوګدو اټانه توغندیز د کارونې ملاتړ وکړ هغه له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوګدو اټانه توغندیو د سکاس هم د لاسه جګړې ځپلې اوکراین ته ولیکتوي متسولا په هغه مرکه کې چې نن دوه ورځې پاڼو خبره کړې د سرګندونې کړې دي کله چې له هغه پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین ته اوګدو اټان توغندی ورکوي آیا اوکراین ته باید اجازه ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهداف یو کاروي هغه ویلی هو د اروپای پارلمان مشر ویلی جرمني هم باید د تاوروس په نوم د اوګد واټانه توغندۍ او د سکا اوکراین ته ورکړي د ناتو سرمنشي مارک روټا پرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په پامبیچ کې را منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل د ناتو ویان پره د خل انن په یو لاند اعلامیه کې ویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسایلو په اړه بحث وکړ چې ناتو تړون ورسره مخامخ کړي دي ناتو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې جواب نه دی ورکړی د ازادي رادیو د دې سات خبري ټولګه ته بیا هم خراغلي د راپورونو په لړ کې بر سره واوري یو شمیر زیارمن شوی کورنۍ یو له گاونډیو هیوادونو راستانه شوی ځینې کډوال خپل ستونزې غږیږي.
زمنګ کول نه د کور سایل هر څه په لابلون کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخاري کمپلې هیڅ شی نه لري د ژمي لپاره خاص لرګي.
معترضو افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستی لیک لیکلی دی.
د خوځو انجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
او د هلمند ولایت نه هم د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي یو راپور لرو.
نو چې دون لوړی اول زکه اقتصاد می صحیح دی. نو د نور خلکو خو اقتصاد ډیر ځای پدی. نو هغه قرام به څنګه دا شان رانی سي.
د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اړه هم راپورونه شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سرپنا نړیوال کلستر جی ایس سی وای د بیلا بیلو ستونزو لکبل بس باندې شپک سو زرانمن کسان په افغانستان کې لژمنې عمرستو به برخې پات شي. په همدې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته وکړي.
د ژمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدون کوستونز او ننګونو پړه د اندېخنو په دوام تازه د سرپنا نړیوال کلستر یا جی ایس سی وای چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته به په ژمی کې مرسته ورونه رسیږي. دا کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یون ایچ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي. پرون جمعه د نومبر 28مه په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله باد څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر خزینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نه رسېدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپنا په ګډون بیلابیل مرستې شوي، خو لا هم د عاجلو ژمنیو مرستو لپاره $40 میلیونه ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبیعي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبیعي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبیعي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ کور نه د کور سایل هر څه په لابلون کې لمنځه لاړ. نو د ژمي په رسېدو سره ډېر مشکل سره مخ یو. بخاري کمپلې هیڅ شی نه لري د ژمي لپاره خاص لرګي. چارواکو څخه مده هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. نو که چېرې موږ سره مرسته ونه شي د ژمي کې به ډېر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
وادي موږ ډېرو خلکو راکړي د حکومت وادي راکړي خیریه بنسټونو وادي راکړي د نسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادي کړي. نو د دوی ته پته مې د ترګ په لارې د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو باندې حکومت باندې موږ دغه دشي موږ سره ځنیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې چهارشنبه پورې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا هم اندېښنه خودلی واچ یوازې په هرات کې 15 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشټوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداري ورکړې چې اوسمهال 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډېر اندېښمن دي. محمد قادر چې څلور میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د څلور میاشتې کې چې موږ دلته راغلي وو ډېر په بد وضعیت کې. هر چا ته چیغې وهو، هر دفتر ته، خلکو ته چې زموږ غږ واوري، شمع راغلو، هوا سړه ده، زموږ ماشومان، موږ حتی بل چا کور کې زموږ خپلوانو کور د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپون کې سپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمنو ته د مرستې رسونې په اړه وار لمه اندېښنې ښودلې دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مو معترضو افغان میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقوقو فعالانو او د امریکا منتخب ولسمشر ته یو پرانیستي لیک استولې دی چې په دې لیک کې څه غوښتنې کړې دي د سنا ککړ په دې راپور کې غوښشي.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوې د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوې چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې راغلي چې د دوه تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده، جګړه ییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده، د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده، هدفمند او ترورونو ته اشاره شوې ده، د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده، همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د نو او د دوه تړوند کورنی نه وړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلی چې د دوه تړوند دوام به نړیواله ترهګری پیوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ د پراخې کډوالې ګواښ د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز رکماز دولت ترامپ
سموک لمرانه غوښتنه د ترامپ له دولت څخه دا ده چې د سولې تړون باید لغوه شي، ځکه په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې هیڅ اغیز نه لري. طالب مشران باید په دې دریو کلونو کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض له امله محاکمه شي.
افغانستان انجام داده
خو د سیاسي چارو په اساس لا نه دی مې د دوه تړون لغوه کول ستونزمن دي.
لغوه توافقنامه دوهم
د دوه تړون لغوه کول تر یو حد ستونزې جوړولای شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ترامپ حکومت له دې پرته بل لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپل غوښتنو یو برخه پر دوی ومني.
د دوه تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و دغه تړون بین افغانی مذاکرات ته لاره هواره کړي او افغانان په خپل د افغانستان راتلونکي وټاکي. خو د ښځو د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشري زور ټاکنو پر مهال په یو مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به د گاونډي هیواد پاکستان له حاله مخبر کو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بازارونه او لارې کوڅې تړل شوې دي. پولیس په ښار کې هر لور تر سترګو کېږي او دغه ښار ته لوی غزیدلې لارې هم بندې شوې دي. پولیس وایي چې داسې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې پر دولتي او شخصي ملکیتونو به بریدونه وشي. په همدې اړه جزئیات په سټوډیو کې را سره احمد شیبر دی، یغه باندې تازه جزئیات راکړي.
مننه فرشته جانې. په اسلام آباد کې بازارونه تړل شوې دي. پولیسو دا احتیاطي تدابیر مخکې تر دې نیولې دي چې په خوانی سرياسم عمران خان چې په زندان کې دی لغپل او پلویانو غوښتي دي چې سبا د نومبر په 23مه پراخ لاریونو نه وکړي. دا د څو میاشتو په ترڅ کې دوهم ځل دی چې چارواکي د اسلام آباد د بازارونو او مهمو لارو د بندېدو امر کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د سیمې رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان د کورونیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان په جنوب برخو کې موبایل ټلیفونونه بند کړي. د جمعې پروس پولیسو د لویو لارو چې له پېښور اسلام آباد ته غزیدلی، له اسلام آباد ته لاهور ته تللی دي او یو شمېر نورې لارې بندې کړي او ویلي دي چې دا لارې د بیا رغونې لپاره تړل شوې دي. پولیسو له خلکو غوښتي دي کډیر اړتیا نوي خلک د سفرونو ډډه کوي او پولیسو په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د لارو د بندیدو پریکړه لدی سره هم تړاو لري چې د استخباراتي راپورونو لمخي قهرې دل مظاهره چان غواړي چې دا یو غیر قانوني وضعیت رامنځته کړي چې واک په خپل لاسونو کې واخلي او د یکشن به پورس عامه او شخصي ملکیتونو ته زیان واړوي. د پولیسو په بیان کې ویل شوی دي چې دا سره پرونه ترلاسه کړي دي چې مظاهره چان لرګیو او لیندیو سره را روان دي. په اسلام آباد کې نن په مهمو لارو کوڅو کې پولیس کانټینرونه ځای په ځای کوي چې لارې وتړي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې له دوو میاشتو په مخه په اسلام آباد کې له 15 او تر دې د زیاتو خلکو پر راټولېدو بندیز لګولی و چې په دې ډول د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف د غړیو او پلویانو د فعالیتونو مخه ونیسي. عمران خان له څه باندې یو کال راهیسې په زندان کې دی او تر 150 په ډیرو جنایي دوسیو تورن شوی دی. د ده د ګوند پلویان وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزې لري.
ډیره مننه. څنګه چې ویل کېږي په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمنځ هم په تازه نښتو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې برخه کې نوې جزئیات څه دي؟
هو، اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د پولیسو د یو افسر په وینا خبر ورکړ چې په خیبر پښتونخوا کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په جګړو کې لشتر لشه 33 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تیر شپه په کورم کې دا پیښه رامنځته شوې ده. د شخړې د تیر اونۍ پنځشنبه د بریټ په دوام دي چې په ترس کې د موټرو په یو کاروان باندې د بریټ پر مهال نشتې 50 ملکانو وشل شو. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو د یو افسر په وینا څرګندوي چې وسلوالو په باغان او باچاکوټ سیمو کې دوکانونو ته اور ورته کړی، کورونه یې سوځولي او دولتي شتمنیو ته هم اور اچولې دي. د خیبر پښتونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودري رویټرز اژانس ته وویل چې تیر شپه وسلوالو په یو کلی بریټ وکړ چې په ترس کې خلکو ته تلفات واوښتل. شاغلی چودري زیاته کړه چې غچ اخیستونکو د تیلو ټانکونو ته اور اچولې او د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې دي. پولیس وژمنه کړې ده چې د سیمې قومي مشان به وهڅوي چې روغه جوړه وکړي. د پولیسو یو افسر چې نه غوښتل نو می وښتل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د ورستیو شخړو تلفات شای ډیر وي او دغه کلی خلک چې حمله پرې شوې ده لخپل کورونو وتلی دي، نو دقیق تلفات تر اوسه نه معلومی شي. د باغان د کلی اوسیدونکو اکثر سنیان دي چې لخپل کورونو د کوس کورم خواته لښتیدل دي. پوکوز دیر کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ سخت جګړه اوس هم روانه ده. اسوسییټډ پریس اژانس د پولیسو یو افسر وویل چې دواړه لوري لسپکو او درنو وسلو کار اخلي.
ډیره مننه احمد چبرو چې د پاکستان په اړه تازه جزئیات موږ سره شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې لک تر لګې ولس کسان وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو یو استازي د وربند پر موافقه د سلا کېدو لپاره منځني ختیځ ته سفر کړی دی. پرون هم د بیروت پر جنوبي برخه په حملو کې خلکو ته مرګ ژوبله وخته ده چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته خوښ شي.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایی حملو لشتل لږه یو لس کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماټان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکوونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوی اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې سوي چې د امریکا استازي اموس اوکشتاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغو وسلوالو شخړو په وروستیو دوو میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې لکبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ سوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بی پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو لکبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیری او نږدې 50 ملکیان وجل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلی تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې تاسو کولای شئ ازادي رادیو وز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو سپونو نسیويش 15 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 12 شپګ نوي واوري. او کغواړي زموږ دغه راپورونه د متن په شکل ولولې نو کولای شئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورکړه کی. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. هلته زموږ راپورونه او نور داسې راپورونه چې تاسو یې غواړئ هلته پیدا کولای شئ. اوس هم ورزو د افغانستان پاړوند یو بل راپور ته. د اورزګان د لیری پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند د لومړنۍ واسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه کوي. دوی وایي د تیرو 40 کلونو جګړو پر مهال د دوی سیمې سخت زیانمنې شوې دي. ښوونځي نړیدلي، کورونه یې ویجاړ شوي دي او ماشومان یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو، روغتیایي کلینیکونو او پاک اوبو د برابرولو لپاره بنسټیزې پروژې پلې کړي. په همدې اړه د سیمې ناسموږ د همکار شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هاوچ تر رسیدلی دي، ډیر ګران دي، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډیر ضعیف دی، نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي امارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پر کړي.
بخیر ډیر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول دا وچه ډوډۍ له وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارد څخه مو غوښتنه دا ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولای چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا د یو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بندي او بل د لوی سره سره د ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ کوي لوی عامل یې هغه دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو. هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداری پورې تړلی دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولیږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
بیا هم تاسو ته ښکره غلاست ویم، تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د نومبر په 23مه په خوست کې په لومړي ځل د ننګرهار او خوست ولایتونو د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لوبلاړه لوبلړۍ پیل شوې ده. د برنامې تابع کوونکو د دې لوبو موخې په هغه معلولینو کې چې د ژوند حالاتو مایوسه کړي د بریا او پرمختګ احساس پیدا کول، او له هیواده بهر د معلولیت لرونکو کسانو سره د سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول یادوي. خوست او ننګرهار د کرکټ په برخه کې د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې پیاوړي لوبغاړي لري او خلک یې تر ډیره د کرکټ مینوال هم دي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د شنبه په ورځ په خوست کې د رحمت ولی مسرور په ملي کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار او خوست د معلولیت لرونکو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو د لوبو لړۍ پیل شوه. د خوست کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دوی د ټولنې د نورو لوبغاړو په شان معلولیت لرونکو ته هم پام لري، او په نوي زیږیدیز کال کې معلولو لوبغاړو لپاره ډېرې لوبې په پام کې نیول شوې دي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون مشال راډیو ته وویل:
د ننګرهار د معلولیت لرونکو وګړو منتخب لوبډله خوست ولایت ته راغله ده، او دلته د خوست معلولیت لرونکو وګړو لوبډلې خلاف د دریو شلوریزو لوبو لوبلړۍ ترسره کوي. دا لومړی ځل دی چې د یو ولایت لوبډله خوست راځي او خوست قربتوب کوي. درې شلوریزي سیالۍ دي، نومبر تر 15مې نېټې پورې به دوام وکړي. موخه او هدف له دغو سیالیو معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه توجه ده، او په ځمن کې دا چې دوی هم د کرکټ یوه مهمه برخه تولیدوي په افغانستان کې، د دوی د مصرف ستر لپاره موږ دغه ګام واخیستو.
که څه هم معلولین په طبیعي توګه د عادي کسانو په شان لوبې نشي کولی، خو د خوست د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر جمیل وایي تر روغ او نارمل لوبغاړو د دوی کرکټ ډیر جالب وي.
د نارمل کرکټ چې معلومه چې مطلب دا سرننګ یو کو دا سکه چې وګړه باید وکی نارمل دی باید مونږه دغه کوم او کیچونه چې کوم هغه بیتوین وکړ درنن کو کنه، نو مونږه هغه ډیر هغه دی یعنی د فزیکل اخري حد رسیدلی هغه پر سس کو خپل انجوای کو خپل کرکټ کو.
د ننګرهار د معلولیت لرونکو لوبډلې لوبډل مشر نبی الله نبی بیا وایي دوی د دې لوبو له لارې غواړي د ټولنې روغ کسان په معلولیت لرونکو دا باور پیدا کړي چې هغوی په هر ډګر کې وړتیاوې لري او باید له وړتیاوې کار واخیستل شي.
دغه لوبو اساسي مطلب هم دغه دی چې خلکو ته، نړیوالو ته، هیوادوالو ته دا وښیو چې معلولیت ناتواني نه ده، او د همدې لپاره موږ دلته راغلي وو او سیالۍ ترسره کوو. هغه څوک چې معلولین دي هغوی په کورونو کې ناست او هغوی ناامیده شوي دي د ژوند، هغوی ته یو موټیویشن شي یا د هغوی لپاره یو د بیرته راپورته کېدو یو وسیله شي. یوازې نه په کرکټ کې، موږ تعلیم یافته ځوانان لرو، موږ په سیاست کې، موږ په اقتصاد کې، موږ په ورزش په برخه کې، په بیا رغونه او په پرمختګ کې پوره ونډه واخلو.
سره له دې چې کرکټ په افغانستان کې تر نورو لوبو کمه مخینه لري او په نویو لوبو کې حسابېږي، خو په دې برخه کې د افغان ځوانانو پر استعداد وړتیاوې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې کرکټ په چټکۍ پرمختګ وکړي او پیاوړي استعدادونه پکې راوټوکیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکوونکو په وړاندې د زور زیاتی، د دوی د تښتونې ټپي کولو او زورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د اوچا ویان جینس لیر کپرون جمعه په یو کانفرانس کې ویل په 2024 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکوونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 15 کسانو د مړینې او 9 کسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. افغانستان ته له ایران او پاکستان د 141 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختار خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې، 44 د نیمروز د ورېښمو پله له لارې، 950 د هرات اسلام کلا له لارې 41 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د کور میزنسي چارواکي وی هلته د شویا او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. د کور مرستیال کمشنر جاوید الله مسید پرون ناوخته د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې شخړه لومړی په جلامې چار دیوال او ټالو کونج کې پیل شوی او بیا نور سیمو ته غځېدلې ده. د فلسطینی رسنیو د پرونیو راپورونو لمخې پر غزې ښار د اسرائیل تر یوې حمله وروسته په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وفا خبری اژانس په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 کسان یاد کړی دي. د اروپای پارلمان مشر روبرتا متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوږد واټنه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټنه توغندیو د سکا سم د لاسه جګړې ځپلې اوکراین ته ولېږدوي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن دوه ورځپاڼو خپره کړه دا څرګندونې کړې دي. کله چې له هغې پوښتنه شوې هغه هیوادونه چې اوکراین اوږد واټنه توغندي ورکوي، آیا اوکراین ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیه کې دننه پر اهدافو یې وکاروي؟ هغې ویلي هو. د ناټو سرمنشي مارک روټه پرون د امریکا د متحدو ایالتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وابري چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیل ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو دا اوس درسم کوته میاشت خو خیر بیا څه بل پر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینه ولی احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشي موادو څخه استفاده کوي، په دې اړه مو له ارواپو متی ولا وزیر سره مرکه کړې.
په ابتدا کې دا غم د ریکول لپاره یو خبرې دي، خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پرې خودلو وروسته می خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان تو شوري د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جماعت نه، د کلی نه، د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښوري، بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
نارام کیګم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشو، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه، خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریب ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریب هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوی دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالۍ ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی، زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو، زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای، دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چرسی ما تخریب
کړه. ما د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي، د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اسلاسو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل، غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز او مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر دریو میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له دریو میاشتو څخه تر یو کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3023 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مساعد چې زه د اوس لارسم کوته میاشت به میاشت به میاشت خو اخر بیا څه بلا پرتر بیا مواد ته لور کوم.
د معتادینو ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکاري له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي وو. ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3023 مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بیا کور معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارف کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2:30 منځنۍ چپو باندې واوري. جینو متادینو لازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکام مینې له امله احتیاط ته مخه کړي خو ارو په هان بیا یوازې مینې د نشې لامل نه بولي بلکې جین نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمينه برابروي. دا چې مینې ولی احتیاط ته لاره هواروي جین ناکام مینان په لومړیو کې لڅ ډول نشې موادو څخه استفاده کوي. ایا رښتیا هم نشئی مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي؟ ایا معشوقه د نشئی په پریخودلو کې له موتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مولا ارواپو متی اولا وزیري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې ایا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوی خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د موتاد کې دوه شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص موتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکری بوختیا پیدا کړه نو له ده سره نور طبیعی مشکلات به او سره یوځای کیږي او دا شخص به معتد کیږي. کله چې دا شخص معتد شي نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سری نه معتد کیږي بلکې د معتدېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي نور طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراحکار انتخاب کوي د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کړي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا آنتی‌ویتامین ورته ویل کیږي چې دی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي خو د ده نه خبر نه دي چې د ده ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکي خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي په ویلو کې غمونه لري کوي غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي که هنر ولري هنر ورڅخه اخلي که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسېږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مینه او غذا ته څه فکر کوي شي، آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د دغه شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویله ده پوښرې اولس کاله پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښې په دغه عمل باندې راغلم او دغه عمل ناسته استه پوښرې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو پوښرې، بس دا حالت تر ورسېدم. عمل چې هغه وخت کې ما شروع کړ پوښرې د تش سیګریټ نه نیولې پوښرې پلاسم سیم کیوم، او دا غنه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا چر سو چر سو نه بس بیا تاریخ او تاریخ ما پوډر تر ورسې. بیا دا غنه بعد ما کله واده وکړ پوښې او د واده د بچو خوون شم پوښرې، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هینډ بوټان پوښرې، کوم چې خارج نه راتله پوښرې کراچی ته، او کراچی نه بیا موږ راوړو پوښرې پېښور ته، پېښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډېر وخت دکانداري وکړه پوښرې، دکانداري هم د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم ترلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډېره زیاته ما لاړه پوښرې، داسې وایي د کورونو نه بره لاړه. د ورځې به داسې ووایه پوښرې چې اته سوه هم زر هم دولس سوه هم چې څو ګوتې ته راتلې پوښرې وګله په دې نشه هم ورکولې. تر ننه پورې مې نشه کړې ده دیارلس کاله کېږي الحمدلله پوښرې. د بلې لارې نه ما پوښرې داسې پیداګیري داسې پوښې کار نه ده کړی پوښرې چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم، یا مې پوښرې داسې یو بل غلط کار کړی وي پوښرې، او هغه پیسو باندې بیا تلی معمل کړی، ورونه هم رانه ناراضه، پلار هم رانه ناراضه پوښرې. په دغه ارمان کور ته رانه لاړه، او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شو پوښې، او یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده، او دا اوس هم کوشش کوم پوښرې په دې ځای کې بستر یم او غواړم پوښرې چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې، او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم. چې دغه ځای نه وتو پوښرې، او بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښرې چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مو سره ولګېږي پوښرې، او هغه په دغه عمل وګورو، نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوښرې. او بس پوښرې چې کله یو انسان عمل پرېږدي، باید د دې ځای نه لرې اجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوښرې، داسې یو ملګری یې په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښرې د کوره، د موره، د پلاره، د مجلسه، د جومات نه، د کلي نه، د هر یو ځای نه لرې کوي. بس یې ځای خو د دې ډیران د پوښرې، بس چې دا ډیران وي او د تا ناست د عمل وي. خلکو سره هغه وخت ښه یم او ښه ایسېږم پوښرې، او ښه مینه راسره کوي، او ښه ناز را کوي، او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زه نه کوم. اوس چې کله په دې عمل باندې خوله کېږم پوښرې، بس بیا د هر یو سړي پوښرې بد مې سېږم پوښرې، او سې په لار هم تېرېږم، بس سس هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوښرې. داسې احساس کوم چې د ده د مانه بد راځي. مخدر موادو ترخه خاطره دا ده پوښرې چې ډېر یو خوږ پلار، یو داسې پلار پوښرې چې الله تعالی ما را کړی وو، ډېر یو غیرتي پلار، ډېر کړاوونه، ډېر تکلیفونه، د شپې تهجد منځونه، دعاګانې، سهاره پورې تلاوت، ډېر کوشش پوښرې چې بچیا دا کار مه کوه، خو نه پوهېدم. او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله، او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوښرې، او چې کله دنیا نه لاړه پوښرې دا اوس ارمان کوو، اوس لاس ته نه راځي. تر ننه پورې پوښرې په دې باندې ژاړم پوښرې، او چې کله م زه په بالښت باندې سر کېږدم او ما ته راپه یاد شي، نو زما سترګې ډکې شي پوښرې، او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوښرې د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ، نو اوس به مې ډېر ژوند ښه پوښرې تر ډېر حده پورې، ځکه زما ډېر ملګري پوښي اوس پوښرې، څوک په خارج کې دي، څوک چېرته، څوک چېرته، څوک غټې غټې وظیفې لري، ډاکټران دي، څوک انجینران دي. او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوښرې، او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوښرې، بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردي معتادینو سره.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي، او میرمن یې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت وارخطا کېږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده، ولې ورته پیدا شوې ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مور شو
د اکرام پلا بیا پازاب شوی.
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم
اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نس تب خو به دې درد نه کوي؟
نه نه، د نس تب می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې. یو ساعت آرامې بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری را کوي.
و سړیه، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس تب دې خراب شوی وي. که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس تب خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو، په یاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو ونی سره ځره.
ته د لاسې راکړه. دغسی
آفرین.
وو دغسی
آفرین. دغسی ته د لمن پورته کې چې د نسټاپ دی وګوره.
خړاکتر شو دغه دی وګوره.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې ته را کړې وه خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړي. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره،
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف یې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرام شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کیږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نه آرامه کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوڑی، نس نس سرات پیدا کیگی او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څډاول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خور دې پوس پچکارو یو متات شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه متات شوه يم؟
هو، لبد مرغه چې متات شوه يې.
وای خدای، دا پڅ بلا اخته شول.
خور دې استاس خپل لاسه هدی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانیولی دی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تباک.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغی علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم، بس همدان نه د شفاخانه ته بوزي، خو پام وی چې بیا د پیچکاری ورونه لګوي.
پدوار استرگو
ډاکټر صاحب، به هیڅ وخت د پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساتي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زردانی چپنا الله کوه کم پات کې دی ای زردانی چپنا زپه د سوردا نو د سرګې تو روي وا زردانی چپنا دی الله تو